السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خرغ لاست وایم د دغه پروګرام مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن په خپلو څرګندونو کې داعش یا اسلامي دولت ډله نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته خطرناکه بللې ده او تمه ده سباته د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجو د حل کمیسیون خپل کاري نتایج د جرګې عمومي تالار ته وړاندې کړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زئی وایي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویل دی چې داعش یو ډیر خطرناک سازمان دی. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویل د افغانستان په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دی او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. او د نیوزیلند پولیسو د هغه هیواد په کرایست چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړ. پوره خبرنواری په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټولې سیمې د امنیت لپاره خطرناک ده. سکاټ میلر نن په کابل کې خبريالان ته وویل
داعش از ا ویری دینجرس اورګنایزیشن it's dangerous again when you start talking about
daesh yow der khatarnak sazman dai dai che daesh pa afghanistan ki na balki da toli simi da amniyat la para tahdid pesh kray dai khos kat miller dad war kray che da afghanistan amniyat zu akuna aw da nato po mushri da ghus latar mamuriyat ba pur daesh da daesh pur zat pur mubariza tamarkuz lari aw pur da gadala bandi ba fishar rawali دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي په افغانستان کې په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي. الکساندر بورتینکوف د افغانستان د شمالي پولو پر امتداد د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. بورتینکوف نن په تاجکستان کې دا خبرې کړې. هغه ویلي چې د داعش سره تړلي نږدې 15,000 وسلوال په دغو ولایتونو کې چې د منځنۍ اسیا له جمهوریتونو سره ګډه پوله لري فعال دي. اسوسییټډ پریس اژانس نن دا خبر خپور کړی دی. د اژانس ویلي چې د روسیې د لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونه باید له افغانستان سره پر خپلو پولو امنیت ټینګ کړي. روسیا د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو کې پوځي اډې لري. دا اول وار نه دی چې روسیا په افغانستان کې د داعش فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي. اسوسییټډ پریس د یو شمېر څارونکو په حواله لیکلي چې مسکو په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شمېر په اړه مبالغه کوي او په دې ډول د طالبانو سره د خپلو اړیکو د توجیه کولو هڅه کوي، خو روسیې د طالبانو سره د اړیکو درلودل رد کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د انتخاب سر د اختلاف د حل لپاره ټاکل شوی پلای ویلی چې سبا به د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. په ولسی جرګه کې په تیرو درې ورځو کې اختلافونه اوج ته رسیدلي دي. د رایو اخیستلو تر یوې لنجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د دغې جرګې د رئیس پر ځای انتخاب شو او د هغه په مقابل کې کاندید کمال ناصر اصولي مخالفت وکړ. تر هغه وروسته یو پلاوي ته وظیفه وسپارل سوه چې دا مسله وڅېړي، د ولسي جرګې آرشیف وګوري او د ولسي جرګې د نورو مشرانو د انتخاب لپاره د رایو بهیرونه وڅاري او د خپلې ارزونې رپورټ ورته وړاندې کړي. د غپلای ویلی چې سبا به خپل پریکړه د جرګې په مجلس کې اعلان کړي. د اورزګان د امیر اختیار ریاست تقریبا یو تن زړې او تر تاریخ تیرې سوي دواوی وسوځولې. چارواکو نن ازادي راډیو ته ویل چې دواوی له بازار راټولې کړې. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر امین الله توخي ازادي راډیو ته ویل
هغه څه چې دغه خود سره تداوی سره دغه سوي یا د غیر مسلکي ډاکټرانو د خاص خودي ته د دوای ورکول سوي سره او دی هغه حالت رسولي یا مړی مشتراوي او یا د مرګ پر حالت باندې شپخانی ته راځي سره.
د افغانستان په بازارونو کې د زړو او د استعمال تر ټاکلي تاریخ د تیرسو دوا او ستونزه له ډېرې مودې راهیسې په رسنیو کې مطرح کیږي. د نوی زیلند پولیسو د هغه هیواد په کرایست چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړ. په کرایست چرچ کې حملې د مارچ په 15 وشوې. حمله و سپین پوستی استرالیایی وګړي چې برنتن تارنت نومیږي کړی وی، هغه په 150 مواردو کې په قتل او په 19 مواردو کې د قتل په حادثه تورن دی. دغه وګړی به د جون په میاشت کې محکمې ته ودرول سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې د امریکا د اقتصادي جنگ پر ضد د مناسب اقدام لپاره هغه ځانګړي صلاحیتونه غواړي چې د جګړې په وخت کې باید ورکول سي. د واشنگتن او تهران روابط تیر کال چې ډونالډ ترامپ له ایران سره لا اټومي موافقې ووت خټه شول. د ایران او نړۍ د یو شمېر سترو قدرتونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې موافقه شوې وه چې ایران به د اټومي پروګرامونو د محدودولو په بدل کې له ډېرو اقتصادي بندیزونو خلاصېږي، خو په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ دومره زیات شوی چې حتی د جګړې امکان تر بحث لاندې دی. حسن روحانی پرون له 1980 تر 1980 د عراق او ایران د خونړۍ جګړې یادونه وکړه. هغه مهال د جګړې عالي شورا ته صلاحیت سپارل سوی و چې د نورو ادارو له دخالته پرته د جګړې او اقتصاد په چارو کې پریکړې وکړي. دا خبر د ایران خبری آژانس ارنا خپور کړی دی. او د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون نن وویل چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ولسمشر یوکو ودودو 15.5% رای ګټلی او بریالی دی. ودودو خپل رقیب پرابو سوبیانتو ته چې یو متقاعد جنرال دی ماته ورکړې ده. په اندونیزیا کې د اپریل په 18 د جمهوري ریاست انتخابات وشو. د انتخاباتو رسمي پایلې باید سبا اعلان شوي وای.
فرشته جلال زیوه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړه.
Daesh is a very dangerous organization.
Daesh ډیر خطرناک سازمان دی. کله چې د ترهګرۍ په اړه کې خبرې کوو، د افغانستان لپاره خطرناک دی.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ د ولسی جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوې لانجې عوامل غیر مسلکی انتخابات بولي.
دا کمیټه هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم د بحث د میانجیګری د دا بحثونو ټول تخنیکي دي. لپاره مګه چې تخنیکي ادارو په دې کې خپل رول نه لوبولی.
په کابل کې د حملو له زیاتېدو سره د دولت کارکونکي میندې د خپلو اولادونو په خاطر اندېښمنې دي.
همو لازه به مې فکر مې میومد که اگر امی لازه بیاین امی جا بم پرتن ما را حلال کنن.
او د پروګرام په دویمه نیمایي کې به دوه اونیزې خپرونې د ښځو لپاره نیمه نړۍ خپرونه او بیا د ګوډي اچار تفریح پروګرام خپور شي. نوریدونکو بیا هم سلام. دغه پروگرام ته مستاسو خرغلاست وایم. رازو لمړی مطلب ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر داعش یا اسلامي دولت ډله نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته خطرناک بللی. جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې په دې اړه خبرې کړي. هغه ډاډ ورکړی چې افغان پوځیان او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په داعش تمرکز لري او هر ځای چې وي تر فشار لاندې نیسي. په دې اړه تر لنډې د میورسته یو راپور. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش ډلې هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړه. د غوڅ ملاتړ عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
داعش از ا ویری دینجرس اورګنایزیشن. It's dangerous again.
داعش ډیر خطرناک سازمان دی. کله چې د ترهګرۍ په اړه کې خبرې کوو، د افغانستان لپاره خطرناک دی. سیمه ته ډیر خطرناک دی. نتیجې موږ لیدلې او نړۍ ته ډیر خطرناک دی. موږ باید له نږدې وڅارو. جنرال میلر ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ناټو د غوڅ ملاتړ په همکارۍ د داعش د ځپلو لپاره لاس په کار دي. جنرال میلر داسې وخت د داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړې چې نن د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتینیکوف په پلازمینه دوشنبه کې د تاجکستان له چارواکو سره د داعش اندېښنه شریکه کړه. ده وویل چې د داعش نږدې 15,000 وسلوال چې اکثر یې په سوریه کې هم جګړه کړې ده، له تاجکستان سره پر پوله د افغانستان خواته یوځای شوي دي. د داعش وسلوال په افغانستان کې په 2014 کال کې پیدا شول. داعش یا اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د خراسان د څنګ په نوم فعالیت کوي چې تر اوسه پورې ګڼ مشران د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا وژل شوي هم دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورزو کابل ته په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تازه د ولسی جرګې لغونډې راغلی دی. د ولسی جرګې غړیو نن د هغه کمیسیون د کار نتایجو ته سترګې په لار ول چې تمه وه د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د رامنځته شوې لانجې په اړه باندې بحث وکړي. خو دغې کمیسیون ویلي دي چې سبا ته به خپلې پایلې د جرګې غړو ته وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري.
د څلور ورځو په تیریدو لا هم د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړه نه ده حل شوې. د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي کوم 20 نفری پلاوی چې تیر ورځ د دغه شخړې د حل په هدف ټاکل شوی وو په خپل کار پایل کړي او خپل طرحه به سبا د جرګې په عمومي تالار کې شریک کړي. د دغه پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې دوی به د ولسی جرګې په آرشیف کې په دقیق ډول د شنبې د ورځې د انتخاباتو د ویډیوګانو له لیدلو وروسته خپله طرحه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي او وروسته به پرې د جرګې د غړو لوري رایه چونه وشي.
دغه مشکل په مصلحت نه حل کیږي. نو لار دغه د قانون اساسي او نافذ قانون پرناکي او خصوصا زموږ د اصول وظایف داخلي پرناکي دغه مشکل ان شاء الله ورته لار د حل لرو. نو امیدوارم دغه خبر سرته ورسي. دوی تر راولي او په اخر کې تالار ور باندې راګيري کوي.
د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ لپاره د میررحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول چې په جنجالي ډول پای ته ورسېدل. په دې انتخاباتو کې میررحمان رحماني 123 او کمال ناصر اصولي 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګټونکی دی خو ښاغلی اصولي او ځینو نورو وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي 123 رای د ټولو 220 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي. نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات. دا په داسې حال کې ده چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که وکیلان په خپلو کې د روانې شخړې حل راونه بسي قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. بلخوا نن د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د دغه جرګې په عمومي غونډه کې هم د ولسی جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې رامنځته شوې شخړه د قانون په اساس حل کړي او هڅه ونه کړي چې زورګوي وکړي. په همدې حال کې کمال ناصر اصولي چې د روانې شخړې یو اړخ ته د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل هر هغه پریکړه ورته د منلو وړ ده چې د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې شوي وي.
دلته زما مایل مهم نه ده. دلته زموږ د کورنیو دندو اصول مهم دي. د قانون هر هغه اجراءات چې په ولسی جرګه کې کیږي ماته د قبول وړ دي. اما کله هم که د اصول وظایف داخلي د اتمې مادې او نهمې مادې دریم بند په خلاف باندې اجراءات وشي هغه یو وکیل ته هم د منلو وړ نه دي.
د خو د پلاوی غړی عرفان الله عرفان ډاډ ورکوي چې دوی د دوی وړاندې شوې طرحه به د قانون په اساس وي ځکه د نوموړي په وینا په دغسې موضوعاتو کې مصلحت کول امکان نه لري. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی عبدالظاهر سالنګي چې په روانه شخړه کې د میررحمان رحماني پلویتوب کوي وایي دوی هیله لري چې د ټاکل شوي پلاوی هلې ځلې نتیجه ورکړي.
انتظار داریم خواست خدا باشه تا اخیر این روز برایند کارشان بیرون برایه. اما چون همی از اعضای تالار وکلا در داخل تالار نیستن اتفاقا نتیجه به فردا ببارد. وکلای مردم در داخل تالار افغانستان قطعا تعمالی رو ندارن. بیشتر از این تالار و پارلمان افغانستان دستخوش چند کسمکش و کشمکش ها و بگومگوها باشد.
له دې وړاندې هم د دغه رامنځته شوې شخړې د حل په هدف 15 نفری پلاوی ټاکل شوی و چې د یوې ورځې په تیریدو یې خبرو نتیجه ورنکړه او بېرته ړنګ کړای شو. اوس ولیدل شي چې دغه نوی ټاکل شوی پلاوی به د شخړې په حل کې څومره رول ولوبوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوې لانجې د حل کمیسیون به سبا ته د خپلو کارونو او بحثونو نتایج د جرګې عمومي تالار ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي که چیرې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره ټاکنې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون له لارې چې په دې برخه کې مسؤول بنسټ دی ترسره شوی وای خبره به تر تاوتریخوالي او ګواښونو نه رسېده. دغه خبره د فیفا د اجرایي رئیس یوسف رشید ده. لاغه سره اجمل تورمان مرکه کړي.
اول خو د ټاکنو په تدویر کې
موږ د دې طرفدار یو چې دغه ټاکنې به خپل د مربوطه ادارې چې هغه د موږ تاسو اساسي قانون په اساس باندې ټاکنه خپل کې میسون ده چې په قانون کې ویل شوی چې په هر ډول ټاکنې اداره او نظارت دغه کې میسون په واقع ده په شمول د رفرندوم. نو په کار دغه ده چې دغه ټاکنې د یو نهاد لخوا ترسره شي چې هغه په د قضایاو کې
حتی دغه ټاکنې د ولسي جرګې د ادارې د
بیل شکه دا اوسول مثلا د دې اداري هیئت له خوند سره کې چې هغه دارالانشا ده دا یلته یو مسلکي یو بنسټ وي چې هغه په دې قضیه کې ښکیل نه وي، هغه خپل ځان ته پروسیجرونه تخنیکي ولري، تخنیکي ستانډارډونه ولري او دغه قضیه ښکیل کړي. دلته ستونزه له کوم ځای پیدا شوې ده؟ حقوقي ستونزه دلته موجوده نه ده، هلته مسله د اکثریت او اقلیت ټول تعریف شوې ده، نصاب کې معلوم شوی ده و دلته اوس تخنیکي ستونزې دي. دا چې چاره یې ورکړې ده او په نصاب کې شامل وو نه وو، بالاخره دا چې پر مثال یو رای پاڼه د باندې راوتلې چې په کې ویل شوي چې دا باطل اعلان شوی ده، فقط یو ټکی په سر باندې. اوس دغه موضوع چې تاسو ورته کمیټې جوړوي او دا کمیټې هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم دغه بحث د میانجیګري ده چې دلته اوس راشي اوس په کې یو رقم لغو کې میانجیګري وکړي چې څوک تیر شي او څوک پاتې شي. دا بحثونه ټول تخنیکي دي، له بعد مرګه چې تخنیکي ادارو په ده کې خپل رول نه ده لوبولی او د موږ غوښتنه هم دا ده چې نور په راتلونکي دغه یو درس وي باید چې د قضایو د مربوطه ادارو لخوا نه په مسجد باندې مختلال شي تر څو دغه
چې دغه موضوع لاندې منه شوې ده. هم تاسو مثلا په جریان کې پریښودل شوي که څنګه د همکارۍ مرستې څه غوښتنه شوې؟
دوی د حقوق پوهانو په ادرس باندې ځینې خبرې کړي چې باید حقوق پوهان راشي بدمن شي کینی خو د تخنیکي ادارو ته لکه موږ باندې یا نورو ادارو ته
تر څو په نظر لازمه ده باید د تخنیکي ادارو سره خبر شي. بلې
دقیقا دغه موضوع یعنی ډېر تخنیکي ده، تخنیکي له فصل سي حقوقي لحاظ باندې پروژه کې کوم شی ګم نه دی، مفهم نه دی پکې.
یعنی که اوس هم د لتاس نمرسته غوښتل شي فکر کوي چې دغه سونه سبا د واري لار وموندل شي؟
بېل شکه موږ د نورو تخنیکي ادارو سره په ګډه باندې کولای شو چې د خپل دغه قضیه لپاره وسی او تر اخره په وګړو کوم چې اشتباه ده او څه چا ورسره په کوم چې منفي رول لوبولی او څه باید وسی. اوس دې تمام راز د قضیه قومي کوي، قضیه له بده مرغه سیاسي کوي او د جوړجاړي لپاره هم چې هغه اصلي لارې چارې نه پیدا کیږي چې دې کار وکړي.
ازادي راډیو ته غواګي است د ټاکنو د آزاد او عدالتانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید او لمک سره د ولسی جرګې د ریاست د پر سر درامه شوې لانجه په اړه باندې خپل نظر شریک.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د چین د بهرنی چارو وزیر ویل بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې امکان ډیر ده. وانګي تیر ورځ د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر کتنې وروسته وویل چین تمه لري د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. اخو یو شمیر افغان کارپوان وایي چین په سیمه کې هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. رحمت الله افغان په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
چین دې ته لیواله ده چې د افغانستان په بیا رغونه او د سولې په پروسه کې رول ولوبوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تیر ورځ په تاجکستان کې وکړې. ښاغلي د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې چین تمه لري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې له کلونو جګړې وروسته دا مهال په افغانستان کې د سولې امکان ډېر سوی. چین د افغانستان ګاونډی هیواد چې له افغان دولت سره ښې اړیکې لري. دغه هیواد له افغان سولې د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه د څو غونډو کوربتوب هم کړی. وروستی ځل چین د افغانستان په اړه په هغه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و چې په مسکاو کې جوړه شوې وه او د امریکا او روسیې استازو هم پکې حضور درلود. د چین د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کوي چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل سي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې چین د افغانستان متحده هیواد او پر پاکستاني اغیز ته په پام سره کولای سي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د خبرې په توګه معناو باندې تفسیر کولای شو. لایور هغه حد چې موږ واهل چې سولې د پاره فرصت برابر دي د دوی له خوا نه دغه خبره کول په خپل ذات کې زبونګه ارمان په حقیقت باندې بدلول دي. موږ چې کله بحث کاوه چې د جګړې فکتورونه لمنه تللی دي او د سولې لپاره زمینه برابره ده، هغه همدا حالت ده چې د سیمو د هیوادونو ترمنځ تفاهم ایجاد شي. دویمه مسله، د چین د بهرنیو چارو وزیر له خبرو دا استنباط کېږي چې کله چې دوی په دغه مسله کې نظر ورکوي، معنا ده چې دوی علاقه لري، دوی هم توان لري او په عین وخت کې د امریکا د خوانو تشویق شوي دي چې نقشه ده.
په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه په کوردننه په سیمه ایز او نړیواله کچه هڅې تیزې شوې دي، خو هغه موضوع چې په دې برخه کې ډیره مهمه ده، طالب استازو سره د افغان حکومت مخامه خبرې دي، کوم چې طالبانو تر اوسه ورته غاړه نه ده ایښې.
ازادي راډیو ته غوږ استاد دی رو پښول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. تاکل شوی له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د تخنیکی ارزونې سکتوري برخې تخنیکی ارزونې تر راتلونکو دوه ورځو پورې پیل شي او د رواني میلادي میاشتې تر پایه به دوام کوي. دا بهیر تیرونې د امریکا د مرکزی او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز او د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالعبدالله په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افتتاح شو. په دې اړه باندې فریبا ظاهر د افغانستان د مالی وزارت له ویاند شمروز خان مسجدی سره خبرې کړې دي.
ارزونه به څو نږدو ورځو کې په تخنیکي لیول باندې پیل شي، تر یوې هفتې او یا د باندې کته پورته به دا ادامه پیدا وکړي او نتیجه به انشاءالله د کتنې وروسته د خلکو سره د دواړو حکومتونو سره او د رسنیو سره شریکه شي.
بله، که په مجموع کې وایو له 2000 کال راهیسې تقریبا 9 میلیارد ډالر له افغانستان سره په ملکي برخه کې مرسته شوې ده، خو لا هم د افغانستان تقریبا نیمایي برخه خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دې اصلي دلیل څه دی؟
تر ټولو عمده لامل د باعث د دې چې ونه شو کولای په افغانستان کې یو ښه اقتصادي وده رامنځته کړي، هغه دا وه چې د نړیوالو همکارانو او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ هغه هماهنګي چې وکولای شي دا پیسې په داسې پروژو باندې مصرف کړي چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یو بنسټیز کارونه وکړي. متاسفانه کله چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووتل او هر کال د دوی سره یو ډېر غټ رقم پیسې هم ووتلې، دا باعث دې شول چې په افغانستان کې هر هغه څه چې یعنی تقریبا نازک وو او ناشونی وو او یو تازه به روغینه اقتصاد جوړ شوی وو، هغه هم تمن دولت شي او په 2013 کال کې د افغانستان اقتصادي وده صفر ته راکته شي. نو خوشبختانه د صفر نه مو اقتصادي وده تقریبا 2% سره رسوله، خو بیا هم افغانستان د هیواد چې په کال کې په دباندې 500 تر 600 زرو نوي وګړي پکې را پیدا کیږي، فعلا دا مشکل شته. دی د فقر د راکمولو عالي شورا جوړه شوې ده، د دوی ټول کار او د دوی ټوله توجه هم دې لپاره ده چې څنګه پروژې او کارونه ډیزاین کړي.
ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د نورو پرمختګونو شیګونو سره سره فساد یو هغه څه دی چې د ډیرو شیګونو مخې نیولې ده، د پرمختګونو مخې نیولې ده او د خلکو د هوساینې مخته خنډ ګرځېدلې دي. د افغانستان حکومت په دې 15 کالو کې حداقل په دې برخه کې څه کړي دي؟ څه جواب لري د ملګرو ملتونو دغه؟
په دې کې شک نشته دی چې متاسفانه فساد زمونږ یو تر ټولو غټه ستونزه ده او حقیقت خبرې هم همدا دی. په تیرو 15 کلونو کې د فساد سره د مبارزې قانون، د فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي، د لوی څارنوالۍ په ادارې کې، په محاکمو کې خاص ادارات د فساد سره د مبارزې په ککړو خلکو باندې د هغوی په حساب په ځانګړې توګه د هغوی سره په حساب او کتاب کول، دا ټول موارد رامنځته شوي دي. ما خبره واقعیت هم دا ده چې دا د قناعت وړ نه دي. نو زمونږ توجه هم همدې ته ده چې څنګه کولای شو په ټولو اداراتو کې د فساد سره کلکه مبارزه وکړو، او دا په تیرو کلونو کې باعث د دې شي چې په نړیوال لیست کې فساد باندې د ککړو هیوادونو ترمنځ کې د افغانستان هغه ځایګر ته نسبتا ښه شي. خلک خو هغه وخت به قناعت حاصل وي چې موږ په رښتینې توګه وکولای شو د افغانستان په حکومت کې فساد په مکمله توګه ترمنځ یوسو او خلکو ته رښتینې خدمات وړاندې کړو، چې دا یو داسې پروسه ده چې کېدای شي کلونه کلونه ونیسي. ولې یو څه چې موږ خپل خلکو ته وایو هغه دا ده چې حکومت متعهد دی چې د فساد سره مبارزه وکړي، او په دغه مبارزه کې خلک هم باید د حکومت سره همګراز اوسي. هغه ځایونو کې هغه اداراتو کې چې د فساد سره مخامخ کېږي هغه باید په دغه سره کلکه په حساب استراتیجي وکړي، حکومت ته ګزارشونه ورکړي.
بله، ملګري ملتونه وایي چې افغانستان یا د افغانستان حکومت لا هم په بهرنیو مرستو باندې تکیه کوي. ستاسو په نظر څومره وخت به لا ونیسي چې افغانستان پر خپل پښو ودرېږي او په ځان بسیاسي؟
من په 2013 کال کې په جنیوا کې په نړیوال کانفرنس کې خپل نړیوالو همکارانو ته د افغانستان د مالی او اقتصادي تنبساین استراتیژي وړاندې کړل. چې په دغه استراتیژي کې دوه سيناريو وي ته کتل شوی. اول دا چې موږ هم دغه څه خدای نه خواسته په جنگ کې روان وو، نو دا ډیر وخت نه کیه ته کېدای شي تر 2013 کال پورې ونیسي چې افغانستان نسبتا د خپل ټول عادي او انکشافي او نظامی مصارف پوره کړي. ولې که چیرته موږ یو صلح تلاش مومو او امنیت مخه کیږي، نو دا باعث د دې کیږي چې موږ هغه خزان بساینې ته ژر ورسیږو. خو په هر حال د نړیوالو همکارانو لوغلی دمدا دی او د افغانستان حکومت هم په دې پوهیږي چې تر 2013 کال پورې ګر چې موږ د حکومت داخلي عواید مصرف د بودیجې موږ د انکشافي او د نظامی پیسې مصارف په اکثر غوټ اکثریت به موږ خپل دننه په هیواد کې پیدا کوو، خو بیا هم موږ به یو کوچنی فیصدي مالی مرستو د نړیوالو همکارانو ته ضرورت لرو. او دا چې کلونه را نږدې کیږي په هغه باندې به د نړیوالو همکارانو سره خبرې کیږي چې په کوم میکانیزمونو باندې هغه به مرستې که هغه به قرضې که هغه به په حساب د عامه او خصوصي شرکتونو مشارکت وي. نو دا مسلې ته موږ متوجه یو، په دې باندې کار کوو، انشاءالله ښه او مثبت نتایج به ولري.
د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی و د افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د تخنیکی ارزونې د تخنیکی بحثونو د پایل په اړه باندې له موږ سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې او بحراني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په همدې حال کې د دې دواړو هیوادونو ولسمشرانو د رواني شخړې پر ډیپلوماتیک حل ټینګار کړی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګې راپور وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د رامنځته شوي وضعیت په اړه اندېښنه لري او له دواړو هیوادونو غواړي چې له زغم کار واخلي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارچ د مې په 19 نیټه په بغداد کې د امریکا سفارت ته نږدې د یو توغندي لګیدو ته په اشاره وویل دا اندېښمنونکې پیښه ده او ایران او امریکا باید د یو بل پر وړاندې له لفظي شخړو ډډه وکړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې که ایران غواړي خبرې وکړي نو پیلې باید دا هیواد وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې هر کله ایران خبرو اترو ته چمتو وي موږ ته د خبر راکړي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبې پر ورځ خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا ګټې په نښه کړي نو په وینا یې دا به د ایران پای وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ډونالډ ټرمپ د دې خبرداری په ځواب کې ویلي چې د متحده ایالاتو د ولسمشر خبرداری د نسل وژنې د ګواښ لحن لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې د خبرې اترې او ډیپلوماسي غوره ګڼي خو په وینا یې په اوسنیو شرایطو کې نه. ولسمشر روحانی ویلی دی چې اوسنی وضعیت د خبرو لپاره جوړ نه دی او زموږ انتخاب اوس مقاومت دی. د ایران ولسمشر وایي نوموړی د تهران پر ضد د امریکا د اقتصادي جګړې پر وړاندې د مقابلې لپاره د جګړې د وخت تمدید شوی اجرایوي واک غواړي. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې په دې ویلو سره چې ګټې د ایران له ګواښ سره مخ دي په فارس خلیج او منځني ختیځ کې خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. خلیج ته د ابراهیم لینکولن په نوم الوتکې لیږدونکي جنگي بیړۍ استولې ده او په قطر کې بیا 250 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. ایران هم ګواښ کړی دی چې که امریکا پرې نور فشارونه راولي نو دا هیواد به د 2015 کال د اټومي موافقې پر مهمو برخو چې په لویه اندازه د یورانیمو نه غني کول هم پکې شامل دي عمل کول ودروي.
زما نوم محمد حنیف بارک ده. متاسفانه باید ووایو چې دغه د پارلمان وضعیت اوس مهال چې کوم څه په پارلمان کې جریان لري دا زموږ لپاره واقعا د ډېر د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه پارلمان ته هغه څوک راغلي دي چې پیسه هغه د ملت هغه استازي دي کنه. نو موږ باید له دوی نه یو څه زده کړو او بل دوی زموږ استازي دي هلته ناست دي زموږ په نمایندګي باندې او خپل دوی د قانون جوړونکي دي. حال دا چې دوی خپل قانون تر پښو لاندې کوي او دومره جنجال او دونه دغه ته څه اړتیا وه چې پیسه دوی په دغه ډول باندې مخته ځي او په پارلمان کې پیسه جنجال کوي، حتی د یو بل ګریوانو ته لاس راچوي.
رحمت الله داخل والمه ډېر کړي شته چې دغه اشتقا مونسره به اتفاق کې او د پمنس کې متاثر کړي شته او هیوادونه شته استخباراتي کړي دي استفاده کوي او یو بحران طرف ته منځو خو خبر دا د بحران تبعید د ټکه د پایټکه کې خوده لږه یا د یو فیصله وشي د تیر په شکل باندې کچې تمنګو ګورو همدغه یو بحران سره موږ مخامخ شوی وو او موږ یو بدون د کم چا چل طرف چې انتخابات کې داغه بدون داغه نه یو بلقم قسم گراوس انتصابی مقرر کړو همدغه څه کوش یا هزار رقم ته یک مرور ته برخه ریاست چوکي وټا کل شي انتصابی ډول باندې او یا وزبا کرور ته نو دا بډې رخه وس زکه چې کچې تر ایست تا جکی نو پښتنو سره اتمن مشکل پیدا کی ولا چې پښتنو ما ته رینه درا کړو تاجو کرا کړی دا او کچې ته وزبک پښتون دا کیږي به وي تاجو سره مثال تاسو کوي او وای چې موږ تغیر رینه درا کړی او نو څه لخوا چلن وسره
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لانډ خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي دي چې داعش یا د اسلامي دولت ډله د افغانستان لپاره نه بلکې ټولې سیمې ته خطر پېښوي. سکاټ میلر ویلي داعش یو خطرناک سازمان دی. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي چې د افغانستان په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي. الکساندر بورتنیکوف د افغانستان د شمالي پولو پر امتداد د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د استخباراتو د ادارې مشر ویلي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونه باید له افغانستان سره پر پولو خپل امنیت سم کړي. د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به د خپلو څیړنو نتایج د جرګې مجلس ته اعلان کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي د امریکا د اقتصادي جنگ پر ضد د مناسب اقدام لپاره هغه ځانګړي صلاحیتونه غواړي چې د جګړې په وخت کې ورکول کیږي. د واشنگتن او تهران روابط چې تیر کال چې ډونالد ټرمپ له ایران سره لاټمی موافقې ووت ډیر خراب شوی دی. او په روسیه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یو مشر الکسی ناوالنی همکار ویلي چې نیول شوی دی. لیون ولکوف نن دا خبر ټویټ کړی دی. ولکوف ویلي پر هغه په مکرر ډول د لاریونونو د قانون د ماتولو تور لګیدلی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې رحمت الله افغان ویلي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن خپل دویم سیالي له ایرلند سره پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل هغه وایي افغانستان دویم لوبې ته بشپړ چمتووالی لري. تمه لرو چې افغان ملي لوبډله به په دویمه لوبه کې په ایرلندي لوبډله بریالی شي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لومړۍ لوبه کې